با شما خواهد بود که این لحظه به استودیو آمد. استانکزای صاحب، خوش آمدین به استودیو.
دیره من نکم
سید سمی عباس، وقت به افغانستان که در سهارات بلیشوی بیا هم خرغلی په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ شوی او دا ټوله د امریکایي پوځیانو په جګړو کې د امریکایي پوځیانو د کلکې ارادې په خاطر ده. هغه وویل چې نه غواړي لکونه افغانان ووژني چې اکثری بېګناه دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونه سرټکی، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل د اسلامي دولت ډلې خلافت سل په سلو کې ختم دی او امریکا غواړي په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي او عسکر بیرته کور ته راستانه کړي. د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون پرانستله. او د همورې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې کلنۍ وینا وکړه او د حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن شپه د امریکا په وخت د کانګرس غړیو ته وینا وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې دی د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د بیرته راستنولو لپاره تعهد لري. هغه وویل چې په افغانستان کې د جنګیالیو د کلک ارادې په سبب د امریکایي جنګیالیو د کلکو ارادو په سبب باندې دې ته زمینه برابره شوې چې د سولې په روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشي. هغه وویل نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بېګناه دي. دا ټینګار هم وکړ چې د امریکا دنده دا نه ده چې نورو ملتونو ته د قانون د اعمال د منصوبینو په توګه کار وکړي. هغه وویل جنګیالي یا جګړه ګټي یا یې جګړه هیڅ نه کوي. هغه وویل په دې باندې کار کیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په افغانستان کې ختمه شي او عسکر بیرته کورونو ته راستانه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه څرګندونې کانګرس ته د کلنۍ وینا د وروستۍ برخې کې یاده کړل. هغه همدارنګه له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په تعهد باندې ټینګار وکړ او د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی د وژلو، د ابوبکر البغدادي د وژلو یادونې وکړې. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ډلې قومندان و چې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبره په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول او امریکا په همدې خاطر وواژه. همدارنګه هغه وویل چې د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت د خلافت ګیلم ورټول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې همدارنګه مخکې د حکومت د لاسته راوړنو په اړه یادونه وکړه. ویل چې امریکا اوس ډیر په یو غوره حالت کې ده. د پاوز د ښو وړتیاو یادونه یې هم وکړله. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي که څه هم چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه پورې نه دی رامنځته شوی او څوک نه دی تایید شوی چې کرونا وایرس لري، خو په کابل کې یو روغتون د همدې ناروغۍ د تشخیص او علاج لپاره پرانستی دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند نظام جلیل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل شفاخانه کنټرول
امروز سری افغانستان که قبلا هم در نظر گرفته شده بود به رهبری وزارت صحت که حداقل با کمیت صد بستر مجهز با تمام امکانات آماده شده.
خغلی جلیل وایي په کورونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د قرنټین لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی او په نوي جوړه شوې څانګه کې به یوازې هغه کسان بستريږي چې په دې ناروغۍ اخته کېدلې تایید شوی وي. د روغتیا وزارت ویان زیاته کړه چې دا څانګه به د اړتیا په صورت کې نور هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې د سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د کارپوهانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد پرتله زیات دي. راپور زیاتوي چې القاعده او له دې شبکې سره تړلي بهرني جنګیالي چې طالبان یې ملاتړ کوي د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګواښ کوي. اسلامي دولت یا داعش ډله تروریستي ډله یاده شوې چې په راپور کې د افغانستان لپاره لوی خطر یاد شوی. دې ډلې که څه هم په ننګرهار ولایت کې چې اصلي مرکز یې بلل کې د لویه ضربه ولیدله، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور وایي داعش ډلې پخوا ثابته کړې چې ارتجاعي خاصیت لري، نو ځکه لا هم جدي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. ښاغلي ترامپ وویل چې د ده در ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هېواده پور ټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هېواد دښمنان یې په تیښته دي او د امریکا راتلونکی ځلانده ښکاري. ډونالد ترامپ په دې وینا کې د امریکا د تېرې ادارې د دغه په خبره کمزوري ټکي یاد او انتقاد یې پرې وکړ. د امریکا ولسمشر داسې وخت د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړل چې په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر روان دی. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. د ایران د قضا اړوند میزان خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د رسنیو محکمې د یکشنبې په ورځ د نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا، د بولتن نیوز خبري ویبپاڼې او د نفتیما په نوم د انرژۍ د خبري ویبپاڼې ایډیټران په سپکاوي او د ناسمو خبرونو په خپرولو مجرم وپیژندل. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې سی پی جی د منځنۍ ختیځ او شمالی افریقا د څنګه مشر شریف منصور پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې کله د ایران حکومت د دې ژورنالیستانو د تورنولو لپاره کار اسناد لري، نو هغه باید په علني ډول محاکمه کړي. خغل منصور وایي د بندو دروازو شاته د خبرلانو محاکمه به پری او عادلانه محاکمه نشمیرل کیږي. ازادي رادیو ته غواګیست په دغه پروګرام کې وړاندې اوري. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې امریکا غواړي له افغانستان خپل عسکر وباسي او د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د جنگیالیو اراده د دې زمينه برابر کړی چې د سولې پر روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشیم.
I am not looking to kill hundreds.
د امریکا ولسمشر وینا څو شیبې مخکې په کانګرس کې پای ته ورسیده. د افغانستان د انتخاباتو څخه نړیوال ملاتړو ویلي دي چې د نوي حکومت تر اعلان پورې دی د ملي یووالي حکومت په اوسنی اصولو باندې رعایت ته احترام وشي. اخوا د افغانستان د کورنیو څارونکو له ډلې یوسف رشید هم ویلي چې باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل کار ته پریښودل شي.
د موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې دوی قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي.
په دغه پروګرام کې نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. ازادي رادیو ته واګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه کولای شي په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې واوري. راځو د پروګرام لمړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته کلنۍ وینا پای ته ورسوله. د امریکا ولسمشر ښاغلي ترامپ وویل چې دی غواړي له افغانستان خپل عسکر راوباسي او د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. هغه وویل د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی او دی نه غواړي چې لکونه افغانان وژني چې اکثر یې بې ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
د وی لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ جنگیالیو ارادي د دې زمينه برابر کړی چې د سولې پر روانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک وژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د قانون د اعمال د منسوبینو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ یې لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي یا یې هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړو او خپل عسکر بیرته کورونو ته راستانه کړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د جګړې یادونه د ملت ته د وینا په وروستۍ برخه کې کانګرس کې وکړه. هغه همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تعهد یادونه وکړه او وی ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت خلافت ورټول کړ او سل په سلو کې دا خلافت له منځه تللی دی. هغه همدارنګه ویل چې په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول د ایران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی هم د امریکا لخوا وژل شوی دی او دوه ویل تر هغه چې هر ځای د امریکایانو امریکایان ګواخي د امریکا لخوا به لمنځه یوړل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کانګرس دواړو جرګو ته نن شپه د امریکا په وخت باندې وینا وکړه او د وینا اکثر برخه په لومړیو کې د امریکا په کورنیو چارو باندې متمرکزه وه. لدې چې په امریکا کې اوس انتخابات روان دي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه وینا کې تر ډیره د خپل حکومت د لاسته راوړنو یادونه وکړله. د امریکا غږشنا رادیو خبریال عاشق الله رحیم زوی سره موږ په تیر پروګرام کې هم وغږیدلو. اوس هم د موږ هڅه کوو چې د برته سکایپ له لارې را پیدا کړو. خوشبختانه چې رحیم زوی صاحب راغی د سکایپ له لارې. تر هغه چې تاسو پیدا کېدلې، ما د ترامپ د افغانستان د برخې مسله یاد کړله، خو بیا هم ښه ده چې تاسو خپله دغه نږدې تعقیب کړه، یادونه بیا هم وکړئ په دې اړه باندې. رحیم زوی صاحب
نن سلمونه تاسو تاسو اوریدونکو ته البته د افغانستان په حق لې لنډې خبرې وکړلې، ویلې چې موږ نه غواړو چالته د افغانستان کې د پولیسو په حیث کار وکړو. معنی دا ده چې موږ نه غواړو هلته قوانین تطبیق کړو، د ځای امنیت وساتو. د ویل چې زمنګ پاسکارو کې دا توانی شته چې هغه په هر ځای کې چې ماموریت ولري کولی شي هغه جګړه وګټي. او یو ځل بیا د خپل خبره تکرار کړل چې زه نه غواړم په افغانستان کې لزګونه زره کسان ووژنم، ځکه چې اکثریت بې ګناه دي. د سولې په حق لې هم لنډه یادونه وکړله چې هلته د سولې خبرې په افغانستان کې روان دي. او معلومه نه ده چې بیا نور خبرونه کړي چې دغه سوله په کم ځای ته رسیدلې ده، څومره پرمختګ پکې شوی ده. په دې حق لې نور خبرې ونه کړلې. همدارنګ ویل چې موږ د دې وخت راځل دی چې خپل عسکر باید بیرته خپل هیواد ته راستانه کو. او ویل چې دا د امریکا یو تر ټولو اوږده جګړه ده. او دلته په امریکا کې هم د هغو کورنۍ باندې زیات بوج اچولې ده چې د کورنۍ غړي په دې جګړه کې ښکیل دي، عسکر دي یا میرمن عسکر ده او یا هم میړه عسکر ده. یو مثال ورکړه چې یو کورنۍ دعوت کړې و چې تقریبا څو میاشتې کېدلې دغه ماشومان خپل پلار نه ولیدلای. نو د ویل چې د افغانستان کې باید موږ د جګړه نور پای ته ورسوو.
ډیره زیاته مننه کوم عاشق الله رحیم زوی د امریکا غږشنا رادیو خبریال لمک سره له واشنگتن خبرې کولې. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ کلنۍ وینا تعقیب کړې و او د وینا مهم ټکي چې د افغانستان په اړه باندې پورستیو کې هغه موږ ته بیا راوورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالی مرستندویانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې. د انتخاباتو د ملاتړ ډله چې د متحده ایالتونو، جرمني، برتانیا، استرالیا او جاپان په ګډون له هغو هیوادونو جوړه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره مالی مرسته کړې ده. په دې اړه احمد تکل یو راپور جوړ کړی.
د انتخاباتو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. د ډلې په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې انتخاباتي پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته ترسره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنو د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اندېښنې هم پارولې دي. د دې بنسټ اجرایه رئیس د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې اندېښنې پر ځای بولي. یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې خپلې چارې د قانون په رڼا کې ترسره کړي.
موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون څخه غوښتنه دا چې د قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي. هغه اعتراض چې قانوني حیثیت لري او د قانون چوکاټ کې د نافذ اوبه نه کی بلکې خپل هغه عمل په جرأت سره د قانون چوکاټ کې ترسره کړي او فکر کوم دا ټول لپاره به منلو وړ.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزارت کې د یو لړ بدلونونو په ګډون د ولسمشر اشرف غنی پر ځینو اجراتو سخت انتقادونه کړي دي او د دې اجراتو د عواقبو په اړه هم خبرداري ورکړي. د انتقادونو د ولسمشر غنی غبرګونونه هم وپارول او دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د انتخاباتو د ملاتړ ډله په خپل پرونی بیان کې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو اصول باید رعایت شي، ځکه د دې ډلې په وینا دا کار د افغان ځواکونو د یووالي او بې طرفۍ او د افغان حکومت د وړتیا لپاره مهم دی څو د سولې او اقتصادي ودې په څیر مهم اهداف تعقیب کړی شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د راپور له خبرېدو وروسته په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار د افغانستان د انتخاباتو د رښتینولۍ لپاره مهم دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي چې چارواکي د شویو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې باید په دقت سره وڅېړي او افغانانو ته د خپلو پریکړو په اړه وضاحت ورکړي. همدارس اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه ناوخته په یو بیان کې د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د بیان ستاینه وکړه او ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د ملي وحدت د حکومت د کار د دوام په اړه د دې ډلې د دریز هرکلی کوي.
دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد به نه و پرانستل شوی،
خلق حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی رادیو د دیموکراسی ملاتړی
ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې موږ په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ azadiradio.com کې هر ورځ د سهار لوو د ماخام تر وو پوري واوري. اوس هم رازو یو راپور ته چې د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په 4مه نیټه چې د سرطان سره د ناروغۍ نړیوال ورځ په بیوزلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ په وړاندې د روغتیايي خدمتونو پر پراختیا ټینګار وکړ. د نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې چیرې اوسنۍ بهیر دوام وکړي نړۍ به په دوه راتلونکو لسیزو کې د سرطان د ناروغۍ په سلو کې د شپېته زیاتوالي شاهدوي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې چیرته چې د سرطان ناروغي هر کال زرګونه کسان وژني، خو په دې هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات ډیر کم او یا هیڅ نشته. اجمل اند په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
نړیوال روغتیایي سازمان خبرداري ورکړی چې که په نړیواله کچه د سرطان د ناروغۍ په وړاندې طبي خدمتونه پراخ نشي، په ځانګړې توګه په بیوسلو یا د کم عوایدو لرونکو هیوادونو کې به په راتلونکو دوو لسیزو کې په دې ناروغۍ د اخته کېدو کچه په سلو کې یو اتیا زیاته شي. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په 4مه نیټه چې د سرطان د ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ وه، په یو ریپورت کې ویل په بیوسلو هیوادونو کې ستونزه دا ده چې دا هیوادونه له خپلو محدودو سرچینو سره پانتاني ناروغۍ او د مور او ماشوم پر روغتیا متمرکز دي او دوی د سرطاني ناروغۍ مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي اسانتیاوي یا نه لري او یا ډېرې محدود دي. په 2019 میلادي کال کې ډیرو بډایو هیوادونو ویلي چې په سلو کې تر نوي کچه د سرطاني ناروغیو د جامع درملنې اسانتیاي په امر روغتیايي سیستم کې شامل و. په داسې حال کې چې په بیوزلو هیوادونو کې بیا دا سلنه 15 یا تر دې هم کم خودل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان د نړیوال روغتیایي پوښښت برخې مرستیال ډاکټر رین منګوی وایي دا موږ ټولو ته د خبرداري زنګ دی څو د بیوزلو او بډایو ترمنځ د سرطان د ناروغۍ د درملنې په طبي اسانتیاو کې وسنۍ نابرابري ختمه کړو. دا منګوی په وینا که چیرې خلک لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی ولري نو سرطان به زر تشخیصیږي، مؤثره درملنه به یې کیږي او رغیږي به. نوموړی وایي په سرطان ناروغۍ اخته کیدل باید په نړۍ کې هیڅ چیرې د مرګ حکم نه وي. په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ اجرایوي رئیس ډاکټر جاوید صافی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې سره له دې چې هر کال تر 30 زیات کسان په سرطاني ناروغۍ وخته کیږي، د دې ناروغۍ د مخنیوي پر وخت تشخیص او درملنې هیڅ مؤثر سهولت په ټول هیواد کې نشته. نوموړي د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ په تایید ټینګار وکړ چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او سمه درملنې وشي تر ډیره رغیدونکې ده.
پدې کې هیڅ شک باید زمنګ هیوادوال ونه بولی که چیرته سرطان په وخت تشخیص شي نو د ښه کلی یعنی د حل لارې هم دغه ده چې ښه تداوی کی تداوی وشي نو د عمر سطحه یا د عمر سروایور ریټ ډیر اوچته ای. چیرته خدای نه خواسته هغه بعضې ابتدایي یعنی لاملونه یا نښې نښانې چې د سره مختلف سرطانونه خپل لري که هغې ته هیوادوال جدي توجه وکړي، ډاکټر ته په وخت لاړ شي او ډاکتران هم خپل مسؤلیت ادا کاندي.
د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي چې که له اوسنیو ټولو امکاناتو څخه د هر هیواد وضعیت ته په پام په سمه او مؤثره توګه کار واخیستل شي په راتلونکو 10 کلونو کې د نړۍ په کچه د 2 میلیونو انسانانو ژوند ژغورل کیدلی شي. د سرطان په اړه د څیړنو د نړیوالې ادارې مشره ډاکټره الیزابت ویډر پاس وایي په تیرو 15 کلونو کې د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی. د نوموړي په وینا له 2000 کال څخه تر 2015 کال پورې موده کې په بډای هیوادونو کې د وختي تشخیص او معایناتو پروګرامونه د ښې درملنې سره یو ځای د دې سبب شوي چې د سرطانونو له کبله مړینې په 100 کې 40 راکمې شي. خو د نوموړي په وینا په بېوزلو هیوادونو کې بیا یوازې په 100 کې 15 کمی لیدل شوی چې باید له 60 اسانتیاوو د نړۍ هر وګړی یو برابر ګټه واخلي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د بی پولی خبریالانو د سازمان خبرونې په افغانستان کې د رسنیو د اعتراض مسله په یو مطلب کې راخیستې ده. په دې لیکنه کې د دې اعتراض ملاتړ شوی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون پر بشپړ تطبیق ټینګار شوی دی. پولیسکونو رسنیو په ویل کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې سخت اندیشنه شوده لیده. په دې لیک راغلی دي چې د دولت بې تفاوتي او غولونکي چلند عادي شوی دی. د بی پولی خبریالانو د افغانستان د برخې مسول رضا موینی وایي د هیواد اوسنی وضعیت ته پام وکړو، د حکومت ناکامي د معلوماتو د ورکولو د قانون د پلي کېدو په برخه کې د منلو نه ده. د بی پولی خبریالانو د سازمان په خبرونه کې د شغلی موینی په وینا وړاندې راغلی دي چې دا د دولت وظیفه ده چې بشمیر خبریالان اطلاعات ترلاسه کړي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وحید عمر وایي د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې د حکومت د مشرتابه له لوري هیڅ ډول محدودیت نشته. د شغلی عمر په وینا که چیرته په کوم ځای کې ستونزه وي هغه به تخنیکي وي. وی بل خبرونه نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې مسله راخیستې ده. ورسپانه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته اشاره کوي چې د دوشنبه په ورځ په ازبکستان کې وویل د ولسمشر ټرمپ اداري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو ده د سولې د تړون په اړه وویل چې هغه وخت ممکن دی چې طالبان د شخړو د کمیدو په ارتباط لومړی خپل اراده او ظرفیت ثابت کړي. نیویارک ټایمز لیکي له دې خبرو ښکاري چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې امریکایي چارواکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبري په سپتمبر کې ودرولې او اوس بیا د خبري د سلمي خلیلزاد په مشي امریکایي پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړې دي. ورسپانه د ارت اعلامي په استناد لیکي چې خلیلزاد د شنبه په ورځ له ولسمشر غني سره په کابل کې تر لیدو وروسته وویل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. نیویارک ټایمز بیا د مایک پامپیو په وینا لیکي چې په ازبکستان کې وویل یو وخت له طالبانو سره سولې ته نږدې شوي وو خو طالبان ونه توانېدل چې خپله اراده او واک ثابت کړي. پامپیو زیاتوي چې اوس هم امریکا له طالبانو غواړي چې خپله اراده ثابته کړي چې دوی به شخړې کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په دوهم ګام کې به بیا افغان حکومت او طالبان په خپلو کې د واک د بیش پر سر او نور موضوعاتو خبري وکړي.
اروپای ټولنې پرون په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوی پلان رد کړ. د اروپای ټولنې په نظر د ولسمشر ټرمپ پلان هاته د فلسطینیانو ډېرې لږې غوښتنې هم په پام کې نه دي نیولي. په داسې حال کې چې د لویدیځه غاړې ډېری اشغال شوي میشتځایونه اسرائیلو ته د وربخي. اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په 1980 کال کې د کښل شویو کرښو په اساس د دوو هیوادونو د جوړېدو له لارې د منځني ختیځ د کړکېچ د اواري پر اړتیا ټینګار وکړ. نور جزئیات له احمد تکل.
اروپای ټولنې پرون د فبروري په 14مه نیټه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې نوی پلان رد کړ او د اسرایلو په قلمرو کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د الحاق په برخه کې د اسرایلو د حکومت د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ د سولې په نوي پلان کې چې د جنوري په 28مه اعلان شو په تدریجي ډول د فلسطینی دولت د جوړېدو اټکل شوی، خو د فلسطینیانو نورو غوښتنو ته حتی ډیر لږه پاملرنه هم نه ده شوې. په داسې حال کې چې د لویدیځې غاړې خورا زیاتې نیول شوې سیمې اسرائیلو ته وربخي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې د اروپایي ټولنې پر هغه ژمنه چې د منځني ختیځ کړکېچ په 1980 کال کې د خل شویو کرښو پر بنسټ د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې حل کېدای شي ټینګار وکړ. بورل همداراز د دواړو خواوو د موافقې په اساس د سیمو د ویش او د فلسطین د خپلواک او ډیموکراتیک دولت د جوړېدو پر امکان ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر زیاته کړه چې د متحدو ایالاتو نوښت له هغو موافقو لرې دی چې نړیوالو منلي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې د عادلانه او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لنجمن مسایل باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې حل شي. د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ طرحه د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ستایلې ده، خو د فلسطین د خپلواکې ادارې مشر محمود عباس دا یو مزخرف پلان بللی دی او رد کړی دی. د خلیج عربي هیوادونو هم ویل دي چې د سپینې ماڼۍ طرحه د یو لوري په ګټه ده او رد کړې ده. د دې طرحې د اعلان پر مهال یو شمیر اسرائیلي چارواکي حاضر وو، خو د فلسطین هیڅ استازی هلته نه وو. د اسرائیلو صدر اعظم ویل دي چې په لویدیځه غاړه کې د اشغال شویو يهودي میشتځایونو د نیولو پروګرام به دوام وکړي، خو ښاغلی بورل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل اروپایي ټولنه د اسرائیلو په قلمرو کې د اردن د درې او د لویدیځ غاړې د نورو برخو د الحاق په اړه د څرګندونو له عواقبو څخه اندېښمنه ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ښاغلی بورل په عین حال کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د نیولو په صورت کې د دې ټولنې لخوا د اسرائیلو پر وړاندې پر احتمالي عدلي اقداماتو د غور یادونه هم وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یوه افغان کډواله نادیا ندیم د پاریس سن ژرمن د فوټبال ټیم ځلانده لوبغاړې ده. دا په ډنمارک کې اوسي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي او د بې پولي ډاکترانو له ادارې سره کار وکړي. نادیا ندیم څوک ده او څنګه د فوټبال خزینه تله شوې؟ له ملالۍ بشیر څخه اورو.
نادیا ندیم د تیر کال په جنوري میاشت کې له مانچستر سیټي څخه د پاریس سن ژرمن ټیم ته انتقال شوه. یونیسکو دا د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې اتله معرفي کړې، ځکه دا د سپورت په برخه کې د جندر د برابرۍ لپاره کار کوي. تیر کال دا د ډیموکراتیک جمهوریت کانګو لپاره د سفیر په توګه وټاکل شوه، چیرته چې دا هیله لري کډوالو کوچنیانو ته به الهام وبخشي چې خپلې هیلې عملي کړي. د یوې افغان کډوالې په توګه د دې کیسه د بریا یوه بېلګه ګڼل کېږي. نادیا ندیم په 1988 کال کې په هرات ولایت کې زیږېدلې وه. دا اوس د ډنمارک تابعیت هم لري او له 2009 کال راهیسې د دې هیواد د فوټبال ملي ټیم لومړۍ لوبغاړې ده چې په بهر کې زیږېدلې ده. د دې پلار د فوټبال مینوال وو او خپلې لور ته یې د لوبو لپاره فوټبال اخیستی وو، خو نادیا او د دې خویندو تر ډیره دا لوبه ونه کړای سوای، ځکه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو ته اجازه نه وه چې د باندې ووځي. کله چې په 2002 کال کې دا 12 کلنه سوه، طالبانو یې پلار ور وواژه. پلار یې د ملي اردو سرتیری وو. د دې په کورنۍ کې شپږ ښځینه غړې وې او دوی د پاکستان له لارې ایټالیا ته ولاړې. له هغه ځای ډنمارک ته ورسېدی او هملته یې پناه واخیسته. د نادیا ندیم د فوټبال مسلک پیل سو. دا وایي په ډنمارک کې د کډوالو په یو کمپ کې د فوټبال زده کړې پیل کړې. لومړی ځل چې ما فوټبال ولید، ما له ځان سره وویل زه غواړم فوټبال وکړم. هلته د فوټبال یو کلب و او ما به نورو نجونو او کوچنیانو ته کتل او له هغه ځایه مې له فوټبال سره لیوالتیا زیاته شوه. نادیا ندیم له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې دا ډیره منندوی ده چې د ښځو لپاره د نړۍ په تر ټولو غوره کلب کې لوبیږي. دا وایي دا هر څه یوازې د دې نیکمرغي نه و، بلکې دې د خپل هدف لپاره ډیر زیار ایستلی دی. دا وایي کډوال کوچنیان او لویان باید د خپلو هیلو د عملي کولو لپاره کار وکړي، ځکه په زیار سره هر څه تغیر کولای سي. دا وایي د دې خبرې لویه بیلګه دا په خپل ده.
وخت په افغانستان کې اته نیمه بجې دی. ورزو لنډو مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ترامپ دا خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه چې نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثری بیګناه دي. ترامپ وویل په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختموي او خپل اسکر بیرته کورونو ته ستنوي. کڅام په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه‌شنبه پرانیسته. د ملګرو ملتونو سازمان کارپوان وایي د دغه سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. هغه د خپل ادارې لخوا په امریکا کې د شوې پرمختګونو یادونه وکړه. ویل چې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له هیواده ټوله شوي او هر څه ښه شوي دي. هغه یادونه وکړه چې د امریکا اقتصاد تر بل هر وخته په ښه حالت کې ده. د خبريالانو د ملاتړ نړیوال کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسم خبرونو د خبرولو لګول شوی تورونه لیرې کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وسام ورزو هرات ته. د مخدره موادو قاچاق د هرات ولایت دی وکلی نارینه په بیلابیل ډول د مرګ لور ته بيولي. زای سرچینی وای د دې کلی نارینه ایران ته د مخدره موادو د قاچاق په دلیل یا په لار وجل شوی او یا اعدام شوی. اوسې میرمنیا او اولادونه د بيوزلې ورځ شپې تیروي. دا چې دا کلی چیرته دی او څه وضعیت پکې روان دی، ملالی بشیر په دې اړه یو تفصیلی راپور جوړ کړی.
د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کندو په نوم مشهور کلی د اوسیدونکو ژوند غمجنوونکی دی. د دې کلی نارینه د مخدره موادو د قاچاق په تور یا پر لار وژل کیږي او یا هم د ایران حکومت اعدام کړي دي. همیرا د کندو د کلی و اوسیدونکی ده. دا په خپل کوچنی کور کې په لږ امکاناتو د خپل کوچنیو اولادو مسؤلیت پر مخ وړي. دا وایي دولس کسان یو. میړه مې ولاړ، د هغه د مړینې خبر راته راغی، بیا بله قافله ولاړه، څلور پنځه نورې قافلې ولاړې او نارینه مو ټول له منځه ولاړه. د دې کلي نوم یې د کونډو کلی کښېښود. همدا کوچنیان پاته دي، نارینه کم دي او ښځې ډېرې. د کونډو په کلي کې ښځې په کم مزد درانه کارونه کوي چې د خپلو کوچنیانو وږې نسونه ماړه کړي. ډیری ښځو یې وروسته له هغه ودونه نه دي کړي چې میړونه یې اعدام سول. دوی بیرېدلې چې اولادونه به یې بې سرپرسته پاته سي. سادګل یوه کونډه ده چې میړه یې او دوه ځوان زامن یې ایران ته د مخدره موادو د قاچاق پر لاره وژل سوي. دې له خپلې مژور سره یو ځای د هغوی عکسونه په لاس کې نیولی دي. سادګل د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کونډو د کلی اوسیدونکی ده. دا وایي زما میړه ولاړ او مال یې قاچاق کړ، ووژل سو، اولادونه ماته پاته سول. بیا هم زموږ اولادونه له لوږې ولاړل او مخدره مواد یې یوړل، هغوی هم ووژل سول او موږ کونډې او بې سرپرسته سو. او زهرا د دې کلي یوه بله اوسیدونکې داسې وایي. دا وایي زما میړه یوازې و او بې وزلي و. ایران ته یې مال یووړ، په خپل ملا پورې قاچاق تړلی و، له بې وزلي او لوږې ولاړ. وږې و او هېڅ یې نه درلودل. اولادونه مې کوچنیان و. زوی مې د شپږو میاشتو و چې پلار یې مړ سو. د ایران حکومت د کندو د کلی د یو شمیر نارینه او د مړیو د انتقال اجازه نه دور کړي. غلام د دې کلی مشر دی. دی وایي دا کلی د میرعلی په نوم اوس یې نوم د کندو کلی دی. نارینه یې په ډلو ډلو لاړل او تریاک یې قاچاق کړل. ایران ته به یې تریاک وړل. دوی ایران ته واوښتل او یو شمیر به هلته ووژل شول او ځینې نور به ونیول شول او اعدام به شول. یو څو جنازې یې هم افغانستان ته راولېږلې چې همدا اوس خاورو ته وسپارل شول. اوس مهال د کندو په کلي کې 50 کندې اوسې، خو د هرات ولایت د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیر یار وایي له دغو کندو ډېرې هرات ښار ته کډوالې سوې او د بېوزلۍ شپې ورځې تېروي. دی وایي فکر کوم د کندو په کلي کې له 50 تر 60 کورنۍ اوسې. کورنۍ تر دې هم ډېرې وي. اوس مهال 50-60 کورنۍ دي چې یو شمېر یې د سړک دې غاړې ته اوسې او نورې یې هغې بلې غاړې ته. د دوی شمېر زیات و. دا ځای د قله په نوم یا دی د خو وروسته نوم د کندو کلی سو، ځکه هیڅوک یې نه درلودل چې د دوی مرسته وکړي او ستونزې حل
کړي.
افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو له تر ټولو لوی تولیدونکو هیوادونو دی. د مخدره موادو د قاچاق په خاطر ګڼ افغانان وژل کیږي. د کندو کلی له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق له منفي نتایجو یوه بیلګه ده.
په کندهار کې د هیواد په کچه د درملو د تولید تر ټولو لویه فابریکې د جوړولو او یا سلنه چارې بشپړې شوې. د دغو درملو لویه فابریکه د یو او یا افغان سوداګرو په ګډون جوړیږي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه یو تفصیلي راپور را لېږلی او ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم درته خپور کړو.
د درملو د تولید دغه فابریکې د جوړولو چارې بیا سلنه بشپړې شوې او د 2020 کال تر نیمایي به ټول چارې تمام شي. د مسولینو په خبره د سونا فارما په نوم دغه فابریکه به پر نړیوال معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې رئیس محمد سید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د درملو دغه لویه فابریکه د یو اویا افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړیږي چې دا په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنی سهامي شرکت دی. د سید په خبره دغه فابریکه په ویش جری بمځکه کې د نږدې 50 میلیونه ډالر په لګښت جوړیږي چې په وساته کې به د 2 میلیونه ټابلیټونو، 1 میلیون کپسول او د 3000 سیرمونو د تولید وړتیا ولري.
موږ پر درې بخښه د پیلند لپاره کار کوو. دلته موږ اوس پلان لرو د ټابلیټ، کپسول او سیروپ لپاره. زموږ د یو شیفت یعنی د وساته یا 8 ساعته کې موږ دا پرسکو. موږ 2 میلیونه ټابلیټ کیپیسټی لرو د ټابلیټ دا 1 میلیون کیپیسټی د کپسول لرو او یو لک بوتل د شربت کیپیسټی لرو. دا به د پیلند لپاره د افغانستان ممکن یو 2% ضرورت رافقي. د سیمې په کچه خو به ورسته سوایو، خو د افغانستان په کچه به فکر کوم دا هغه یو معیاري یو سټنډرډ شاید نوري هم وي. خدا از ما فکر باندې کډيري پاپریکي وي دا به یو دوغه خوي چا د افغانستان هغه معیار چې د جی ایم پی یا د ډبلیو ایچ او دی چې هغه پوره کړی وي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي چې د سنو فارما په نوم د دغه لوی فابریکې فعالیت به د ډیرو درملو د واردولو مخنیوي وکړي. د کندهار د امیر اختیار سرپرست ډاکټر موسی جان سلطانی وایي دغه فابریکه به د روغتیا نړیوال سازمان او عامه روغتیا وزارت تر څار لاندې فعالیت کوي او معیاري درمل به تولیدوي.
د دې ځاس خو میا موږ و نورو اسپیټالو او روغتونو کلینیکو ته د ضرورت په اندازه باندې جناوز. نو په دې کې به یو دایشت کاچاکی دوا او مخه بونی ولسی او په زمره کې بل زموږ خلک د بیا ځای د واو د استعمال د انټي بیوټیکو د جسخ به دا به خلاص شي. یعنی خپل د اواز تجارت پایده نه لري بلکې د خلکو ټولنې پر اقتصاد باندې هم ډیر تاثیر کوي، ځکه هغه هم داس په یو ګوري باندې ژر جوړیږي. نظر ودی ته چې ډیر دواوی استعمال کړي. نو واقعیت دغه د سونا پرما پاپریکا چې ده زمور د سیاتیا می د ریاست او د وزارت په هغه ټوله د دې دا ولی ورځ څخه د دې اغه د ځای څخه بیا ته دا وسپره زمور د سیاتیا می د ریاست تر کا در نظارت لاندې ده. هر وخت یې موږ ګورو.
په عیني وخت کې د کندهار یو شمیر وسیدونکو هم د دې فابریکې جوړېدو ته خوښتي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار نور سوداګر هم باید په ورته برخو کې پنګونه وکړي ترڅو په دغه ولایت کې روغتیایي ستونزې کمې شي.
مانم نجیب لا دی د کندهار شاو صندوقه دا د کندهار د پاره به ان شاء الله سل په سل کې غټوري ولې چې د بل ملک دوا وو موږ استعمالو درځي چې خپل ملک استعمال کو هم شي ارزانم تمامي شي نو د کندهار د پاره ډیر شي نور سوداګرم باید افغانستان د پټول سر د افغانستان کې باید تاسو پنګونه وکړي چې پټول افغانستان کې خپل دوا وي خپل شرکتونه وي خپل مسلات پرانیستي
مانم فضل جان د کندهار شهر اوسیدونکو ډیر خوشاله چې مانا کندهار د پاره دا یو ښه پرمختګ دی یو ښه زیری دی چې دا دوا جوړیږي د بل ملک سره راځي دغه ښه دی چې مانا د جای جوړیږي باید ټول خلک او سوداګر باید هغه وکړي چې مقصد له پانګونه وکړي داسې یو بنیادی کار وکړي چې مقصد هغه د افغانستان لپاره په ګټه تمام.
ما نوم نصیر احمد دی د میرویس مینی اوسیدونکو دا خوښ دی چې د افغانستان خپل اقتصاد شي خپل جوړ شي او دا خو نو د نورو ملکو سره چې راځي نو په هغه داسې هیوادونه شته چې موږ اعتبار هم نه ورسره لرو نو دا ډېره ښه خبره ده چې خپل د هیواد صحیح
افغانستان د درملو د جوړونې له پلوه پر ځان بسیا هیواد نه دی او اوس هم د خپلې اړتیا وړ درمل تر ډیره له پاکستان، هند، ایران، ترکیه او نور هیوادونو څخه واردوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم هله د چي روغ جوړ اوسې ساسې د خوشي په هله د دیونی د خبرونه وخت را ورسید په دیونی کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي بیا په راتلونکو نه یو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغړو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو خو په دیونی کې یواز استاسی راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم.
السلام علیکم شهر صاحب د تنظیم علیکم ما که نام آزادی را دې کوزاده چې په معرف ریاست کې دوه سوه لس بستنه ویل شوي دي اووه ماتم بستنه دي زما وایي چې آزادي راډیو د مرکز سری مسؤول صاحب نو په کندهار ولایت کې یا په نورو د اصلاحات ادارې جوړ سپاره جوړ شو خو اصلاحات ادارې به د دې لپاره جوړ شوی چې د ربستو فساد د منځه یوسه کې دا کوم بستنه چې په فساد څخه په دغه کې وو فساد رامنځته کېدی هغه به دغه لپاره اصلاحات ادارې به جوړ شوی اوس هم اصلاحات ادارې تش په نامه مازی جوړ شو په کندهار کې نور هغه فساد دی یوازې دوه سوه لس بسونه اووه ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوي دي په کندهار کې نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابعو بشري چې ورسې خپله ټاپه فور سرچینه متوکې وخت هم در ځای کړي په فیسبوک باندې هم پورته کړي چې راشي دوه سوه لس بسونه اعلان شوي دي نو ازادي راډیو سره په ډېر حساب مانی دا او په ډیر درناوی سره دا غوښتل چې غارني در مسول چارواک پر ورسې
اکندر ولایت د شپږ چدل سوالې خبرې کوم موږ دا کندوس لار چې د بيخي د سر له خراب را ودې چار وخت تیری ډیر مټروانان زبرول کیږي او د غکیږي مال په دې باندې مخریوي ونی سي او موټر اغلا کیږي او چراسې کرا موټر ونی سي خلک په کراشي کې شام پیسې نه اخلي او موټرامه بیا هیڅ کوم نوې موټر دي قرار لا کوي خپل خو دې د حکومت سره د حکومت سره یو غوښتنې کې رسیدلې دا ورته باید چې د دې مخنیوي وکړي
زه ملا صاحب عبد الله اول د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام په یلمن کې یو پارسل وړه وکالدار یې سو دا مساکینو په قرار د یلمن د خزیاتی چې غنم ته وړو ته اړولو ته ضرورت لري زما د یلمن د مقامات څخه دا هله ده چې دا مرستې ودا مساکینو په قراو ته نه رسیږي او وړو غنم ورس په ورس ګرانیږي نو دا خلک به اخر ته چم کوي نو ستاسو د حضور څخه دا هله ده چې دا غنم په نرخ باندې کنټرول ولګیږي تر څو ارزانه پیدا شي، ارزانه وخوړل شي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت نه پیغام کوم. زموږ د جمهور څخه دا غوښتنه ده چې د ځینو پرارسبو سره د خوراکي توکو خوراکي توکو او مخر زموږ غوښتنه دا ده چې د نورو دولتو سره د هېوادونو کې اوړه ګران شوي دي، غوړې ګران شوي دي، هر هغه شی چې د خلکو سره ضرورت ده هغه په زیاته کچه باندې ګران شوي دي. نو که چیرې د نورو دولتو سره قرارداد ده چې تر څو د دغو بیې چې دي دغه مظلوم غریب ولس ته په اسانۍ سره د دغو شیانو رسېدلو شي نو ډېر رسېږي. وسلام.
افغان د کندهار ولسمشر تعلیمي کال تر اوسه ولم